د ماسپښین دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات خبرونه مو د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې خبرونه لرو. البته تر خبرونو وروسته به واوري چې د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو له افغانستان سره د ملاتړ او له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې د افغان حکومت ملاتړ ته به دوام ورکړي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د کوټ پر ولسوال حاجي سید رحمان چودنه وشو، خو نوموړی ترې روغ ووت. او ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر نن د جاپان د هیروشیما ښار له هغې سیمې کتنه وکړي چې د نړۍ لومړنۍ اټومي حمله پرې شوې ده. د خبرونو تفصیل. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو ژمنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ ته به دوام ورکړي. د امریکا، کاناډا، برتانیا، ایټالیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو نن په جاپان کې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته ویل، موږ په افغانستان کې سولې او ثبات ته د ګواښ په اړه اندېښمن یو او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو قوي ملاتړ کوو. د پنجشنبې پر ورځ امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي و تمه نه لري چې افغان طالبان به په نږدې راتلونکي کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. نوموړي پرون سره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د غونډې په لومړۍ ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د کوټ پر ولسوال حاجي سید رحمان چودنه وشو، خو نوموړی ترې روغ ووت. د ننګرهار ولایت ویانا ته الله خوګنی ازادي راډیو ته ویل چې چودنه د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې په سیمه کې په یوې رکشه کې د ځای پر ځای شوو چودونکو موادو په واسطه شوې ده. نوموړی وایي چې د کوټ ولسوال له سیمې څخه د تېرېدو په مهال کې و چې چودنه پرې وشوه. دی وایي په چودنه کې هیڅ چا ته زیان نه دی رسېدلی. د فراه ولایت د ګمرک سرپرستوایی د ولسي جرګې د غړي سمیع الله سمیم په مشرۍ یو شمېر وکیلانو د ابو نصر فراهیل بندر څخه د کتنې پر مهال د تیلو 25 ټانکرونه پرته له ګمرک کېدو خوشي کړې دي. د ګمرک سرپرست اجیر خان ظهیر وایي دغو وکیلانو له ګمرک څخه د کتنې هیڅ ډول قانوني اسناد نه لرل.
پنځه اشاراتي موټر دا خوشی کړو. یو د وکیلانو نه چې د فراه ولایت منتخب وکیل دی سمیع الله سمیم نومېږي، ورسره د بغلان یو وکیل چې انجینر صاحب زکریا نومېده. خو په فراس کې دلته چون د فراه وکیلو او دې معرفت لرو، ظاهرا داسې معلومېده چې د دې ټیم مشري ټوله سمیع الله سمیم کوي. جواب کوي چې ادارې ته ځي به د خپله نامه او معرفي نامه او مکتوب هلته ورکړي چې هغه اداره پوه شي چې د دغه هیئت په ترکیب کې د کوم کوم ارګانونو نماینده دي. متاسفانه دا کاریونه که ډېر په سرعت سره راغله. د لس دقو 15 دقو لپاره د ګمرک د فراه د ګمرک نه لیدنه وکړه.
خود فراه استاد سمیع الله سمیم وای دوی له ګمرک څخه د څارن لپاره ورغلی، خو کوم موټر او ټانکر نه دی خوشی کړی. نوموړی تور پورې کړ چې د فراه په ګمرک کې پراخ مالی فساد روان دی، هغه څه چې د ګمرک چارواکي ردوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په غور کې د روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیشن د سیمیز دفتر مسؤلانو پرون خبریالانو ته ویل چې په غور کې صحي کلینیکونه کم دي او په ولسوالیو کې دوا په اسانۍ نه پیدا کیږي. د غور د ولایتي شورا یو غړي رمضان اچان د افغانستان پر عام روغتیا وزارت نیوکه وکړه چې په دې ولایت کې د خلکو ستونزو ته هیڅ پام نه دی کړی. ښاغلي اچان د وضعیت د لا خرابېدو په صورت کې د سولهییزو مظاهرو خبرداری ورکړ. د ازادي راډیو خبریال د د خلکو په حواله وایي چې په غور کې له تیرو دو میاشتو راهیسې په ډیرو درملتونونو کې دوا نه پیدا کیږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر نن د جاپان د هیروشیما ښار له هغې سیمې کتنه وکړي چې د نړۍ لومړنۍ اټومي حمله پرې شوې وه. باراک اوباما به دغلته له یو شمېر هغو کسانو سره وګوري چې له دې اټومي بریت ژوندي پاتې شوي دي. باراک اوباما د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال له هیروشیما کتنه کوي. د امریکا ولسمشر ویلي له هیروشیما څخه د کتنې هدف د دوهمې نړیوالې جګړې ټولو قربانیانو ته درناوی وړاندې کول دي، خو نوموړي دا رد کړه چې ګواکې دی به پر جاپان د امریکا د دې اټومي برید له امله بخښنه وغواړي. د 1945 میلادي کال د اگست په شپږم نیټه د دوهم نړیوال جګړې پر مهال د امریکا یوې بی 29 ډول الوتکې د جاپان پر هیروشیما ښار 15 ټن درون اټوم بم وغورځو چې په یوه شبه کې شاوخوا 80,000 کسان وشل. درې ورځې وروسته امریکا د جاپان ناګاساکی ښار هم په اټوم بم وویشت چې دې بمباریو دوهم نړیوال جګړې د پای ته رسېدو لپاره لاره هواره کړه. د عراق صدر اعظم له مظاهرچیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشتو راهیسې د بانفوزه شیعه ملا مقتدا صدر پلویان د هرې جمعې په ورځ مظاهرې کوي او په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهرچیانو څخه د بغداد د زرغونې سیمې د ساتلو لپاره اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په فلوجه کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدنه وکړه او هلته یې وویل چې د دې هیواد له ځوانانو غواړي چې خپل اعتراضونه د فلوجه تر آزادۍ پورې ودروي ځکه د ده په وینا دا جګړه پراخې هڅې غواړي. روسیا، پاکستان او اذربایجان د هغو هیوادونو له ډلې څخه و چې د بیان د ازادۍ د څارنې کمیټې ته د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې واک د ورکولو مانع شول څو له ژورنالستانو دفاع وکړي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو په کمیټه کې لسو هیوادونو دې غیر دولتي ډلې ته له ژورنالستانو څخه د دفاع په برخه کې د واک د ورکولو په اړه مخالف رایې ورکړې او شپږ هیوادونه له دې سره موافق وو. د ژورنالستانو څخه د دفاع د دې غیر دولتي سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی مشر جول سایمن څرګنده کړه چې د هیوادونو یوه وړه ډله چې د بیان د ازادۍ په برخه کې کمزوري لري د دې سازمان د کار د مخنیوي لپاره په بیوروکراسۍ له ولاړو تکتیکونو کار اخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور څرګنده کړه چې په دې اړه به د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا ته مراجعه وکړي. نوموړي ویلي چې په پرونۍ رای ورکولو کې خوابده شوې ده. او د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید اوسي. امریکایي رسنۍ وایي نوموړي د 1,230 ګوندي استازو رایې پوره کړي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له جمهوري غوښتونکي ګوند څخه د نوموړي د وروستي کاندیدېدو لپاره کافي ګڼل کیږي. دا راپورونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د نړۍ مشران کافي دلایل لري چې د ډونالډ ټرمپ په کاندیدېدو اندېښمن اوسي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادو ژمنه وکړه چې د افغانستان د حکومت ملاتړ ته به دوام ورکوي. دغو هیوادو په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې نن څرګنده کړه چې د افغانستان حکومت چې له تروریزم سره مبارزې ته دوام ورکوي او اصلاحات یې پیل کړي دي دوی هم ملاتړ کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا، ایتالیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو نن د خپلې غونډې په پای کې دا خبر هم وکړه چې دوی هغو ګواښونو ته اندېښنه لري چې د افغانستان سوله او ثبات تهدیدوي. د وسترو صنعتي هیوادو مشرانو وویل چې دوی د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د روان بهیر ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ په جاپان کې د وسترو صنعتي هیوادو د غونډې ترڅنګ ویلي وو چې وسلوال طالبان شایل حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون پر ځای خپل هدف ته د رسیدو لپاره جګړه غوره کړي. اوباما ویلي وو چې وسلوال طالبان شایل حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون پر ځای خپل هدف ته د رسیدو لپاره جګړه غوره کړي. د چهارشنبې په ورځ طالبانو حبت الله اخونزاده د خپل نوي مشر په توګه وټاکه او دا خبره یې تایید کړه چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د شنبې په ورځ وژل شوی دی. د طالبانو نوي مشر تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې دی به د سولې په خبرو کې له افغانستان سره دوام ورکړي د سولې خبرو ته او که به دوام ورنکړي. البته د طالبانو پخواني مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې وې. د افغانستان حکومت وایي د هغو وسلوالو مخالفانو ډلو لپاره د سولې ور خلاص دی چې له حکومت سره مذاکره او سوله غواړي. د افغانستان لپاره روان کال دوه مهمې غونډې دي. یوه د جولای په لومړیو کې د پولنډ په مرکز وارسا کې ده چې پکې د ناټو د غړو هیوادو مشران برخه اخلي او تمه ده چې په دې غونډه کې له افغان ځواکونو سره د 2000 میلادي کال تر پای پورې د مرستو ژمنه وشي. د اکتوبر په میاشت کې بیا په بروکسل کې د نړۍ د نږدې اویا هیوادو او دیرشو نړیوالو مؤسسو استازي په یوه غونډه کې برخه اخلي. د بروکسل په غونډه کې د افغانستان لپاره چې ډېره مهمه غونډه ده شای نړیوال د اوږدې مودې په مخه له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. البته نړیوال له افغان حکومت د اداري فساد په برخه کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوسم ازادي او اوریدونکو پروګرام او بخشی از د ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام عمان نیازی وړاندې کړي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د مینې د اکاډمي په باره کې له ناول لیکوال محمد انور وفا سمندر سره مرکه اورئ.
نو دلته هم زه دې ته مقید نه یم چې محتوا یا معنا د پوه کار کوم.
ډاکټر منصور مجاب د خپلو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي.
افغان ځوانان ډیر وخت لري، یعنی رسمي مامورین زموږ یا که په پانتون کې څوک دي هغه پرسته د څلورو بجو تر دولسو بجو د شپو پورې هیڅ نه وه، اقتصادي اجتماعي فرهنګي تحصیلي فعالیت نه کوي.
د پردیس کلتوري او ادبي ټولنې د مشاعرې رپورټ. لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم اوریدلی سئ. په سر کې خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی راوروي.
تیره چهارشنبه په ملي ګالري کې د پیغلې پریسا خاموش د انځورونو نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې پریسا خاموش 30 تابلوګانې چې په روغني رنګ او پنسل انځور شوې وې نندارې ته ایښې وې. پریسا خاموش د پرانیستې په مراسمو کې څرګنده کړه چې ډیری آثارو کې د هیواد د ښکلي طبیعت انځور کړی او د سولې او ملي پیوستون پیغامونه لري. افغان ملي ارکستر تر 28 کلونو ځنډ وروسته د تیرې چهارشنبه پورې بیا فعالیت پیل کړ. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر د موسیقۍ پر ارزښت خبرې وکړې. ویې ویل: ویاړم چې له 28 کلن ځنډ څخه وروسته دا دی نن بیا د موسیقي د ارکستر خاوندان شو او له دې وروسته کولای شو چې د حماسې، هیوادنیو او د ملي فرهنګونو موسیقۍ په افغان ملي ارکستر کې ثبت کړو. نوی ارکستر د استاد فقیر محمد فقیری په مشرۍ د هیواد د 24 تنو بریالیو او تکړه سازغږونکو په همکارۍ په کار پیل وکړ او د غونډې په وروستۍ برخه کې څو نغمې وغږولې. په دې اړه په روانه خپرونه کې بشپړ رپورټ اوریدلی شئ. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د غبرګولی د میاشتې په څلورمه په هنرستان ریاست کې د هنري آثارو نندارتون پرانیست. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په هنرستان ریاست کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر د هنر او هنرمند د ارزښت په باب خبرې وکړې او ویې ویل چې په افغانستان کې د هنرونو برخې لکه څنګه چې باید وده کړې وای نه ده کړې. د په هیواد کې د هنر او هنرمندانو د لارې پر سر یو لړ پرتې ستونزې او خنډونه بیان کړل او دغې برخې ته یې پاملرنه یو ضروري کار وباله. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق د دغې ادارې د فعالیتونو په باره کې معلومات ورکړل او ویل: نن 50 تن نجونې او ځوانان دغه مرکز د انځورګرۍ، خطاطۍ، میناتورۍ، خیاطۍ له څانګو څخه فارغېږي. د دې غونډې په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر او یو شمېر مسؤلینو پر فارغانو تصدیق لیکونه وویشل.
افغان ملي ارکستر تر 28 کلونو ځنډ وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ بیا فعالیت پیل کړ. نوی ارکستر به د استاد فقیر محمد فقیری تر مشرۍ لاندې کار کوي چې اوس شاوخوا 24 تنه سازغږونکي لري. نورال زموږ همکار خان محمد سین را کوي.
دا افغانستان د محلي موسیقي غږون کې دي چې د هواد اصلي موسیقي مختلف عالی غږوي. دوی وای تصمیم نیولای چې د هواد موسیقي اصلي عالی او وسایل یو ځل بیا فعال او لسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. د دې هنرمندانو له ډلې یو وویل:
ما بدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
د وویل: وروسته له دې ډیر کارونه په مخ کې لرو، غواړو محلي هیوادنۍ او حماسي پارچې او غزلې جوړې او خلکو ته وړاندې کړو. مونږ خوشاله یو چې دا ارکستر بیا فعال شو.
موسیقی
افغانستان کې د شاوخوا سلويختو کلونو راهیسې د نامنیو له امله موسیقي هم د اقتصادي او ټولنیزو برخو په څیر زیانمنه شوې ده. 2000 لومړی میلادي کال کې د موقت حکومت پر مهال محلي موسیقي ته پام وشو، خو غربي موسیقي پرې ډېر ژر تاثیر وکړ. اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې له نیکه مرغه وتوانېدو چې له 20 کلونو وروسته بیا محلي موسیقي تازه کړو. په دې مناسبت په جوړ محفل کې د محلي موسیقۍ د مختلفو آلو غږوونکي راټول شوي او موسیقي غږوي. دوی وایي
از برنامه امروز ما افتتاح ارکستر 24 نفری
دی وایي زموږ نننی پروګرام د 24 کسیز ملي ارکستر پرانسته ده. د ارکستر کې د اصلي موسیقۍ آلاتو ته زیات پام شوی. په دې کې یو شمېر ځوانان او د موسیقۍ پخواني غږوونکي او سندرغاړي راټول شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د موسیقۍ د زده کړو مسؤلین وایي چې افغان ملي ارکستر اکثره د موسیقۍ فولکلوریک او هیوادنۍ سندرې او ترانې جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی چې د موسیقۍ په دغه محفل کې حاضر و وی ویل چې د دې ارکستر هیوادنۍ او داسې نورې ترانې او سندرې کولی شي چې د هیواد د ساتونکو روحیه لوړه کړي.
شما زیاتره هنګای ملی و مهنی
په بل تاسو ته ډېر زای ملی او هوادنی هنګونه اوروي. دا هنګونه احساساتي وي او د هواد ساتونکو پر روحي مثبت اغیز کوي. په وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو کې د افغانستان پر راډیوګانو او ټلویزیونونو کې د هیواد اصیله موسیقي ډېره لږه او اکثره افغان سندرغاړو هم غربي موسیقي ته مخه کړې ده. د دې له امله د محلي موسیقۍ غږوونکي او سندرغاړي هم کم شوي دي. په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي پرې به نږدي چې د هیواد اصیله موسیقي له پامه وغورځېږي.
سترګو کې شګي د ځوان شاعر شانواز باقر لمړنۍ شعري ټولګه ده چې سږ کال چاپ شوه. د ښاغلي باقر شاعري له رنګینیو، نویو جلوو او نوښتونو مالامال ده. په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر د آواز سترګو کې شګي کتاب مخکتنه کړې. شاه محمود شینواری دې غونډې ته ورغلی، رپورټ لري، پام ورته راړوم.
ختیز ادبی بهیر د نوښتګر شاعر شاهنواز باقر په لومړی چاپ شوی شعري ټولګې د هوا سترګو کې شګې د مخکتنې غونډه وکړه. دغه غونډه د تیرې جمعې ورځې په مازیګر د جلال آباد د خروالې په تالار کې وه چې د ختیځ سیمې لیکوالو شاعرانو پکې برخه اخیستې وه. شاعر او لیکوال ایمل مړوند وویل دی له پخوانه د باقر شاعري تعقیبوي او ځانګړې مینه ورسره لري. دی وایي که څوک وغواړي په شعر کې نوي ترکیبونه او نوي انځورونه وګوري نو د باقر شاعري دې مطالعه کړي.
باقر صاحب د اوسنی دور په اوسنیو ځوانانو کې واقعا بې جوړې شاعري کوي، ښه شاعري کوي، نوي لفظونه، نوي تصویرونه. د ریسار صاحب یوه لیکنه یو وخت مالوستې وه چې هغه کې په تصویرو باندې غږېدلې وه، بختیار صاحب ورسره مرکه کړې وه. استاد دلته ناست دی، تصویر ډېره مهمه مسله ده. د باقر په شاعري کې تر ټولو زما چې ډېر خوښېږي هغه تصویرونه دي، نوي لفظونه دي، کلمات دي. باقر چا داسې تو کړی په پرکار کې یم، ډېرې داسې بېلګې دي.
لیکوال او کرکتونکو انجینر سنمیر زهیر وویل که کلاسیک او معاصر شاعری په غور وکتل شي نو د الفاظو ترکیبونو کې توپیر نشته. هماغه پخوانی اصطلاحات اوسنی شاعران هم کاروي. دی وایي که د معاصر شاعری بیلګه ورکول کیږي نو د باقر شاعری ښه مثال دی، ځکه د ده په شاعری کې هر څه نوي دي.
خپله د باقر صاحب شاعری واقعا چې نوي ډېر کامل نوي. نو ما ورته چې اوس تاسې د یو معاصر شعر بعضې شعرونه موږ همداسې دي که دغه نوم ته نه لرې کړې او بیا چا ته وړاندې کړې چې دا معاصر شعر دی که دا کلاسیک شعر دی، ولاکه درته څوک ته هغه وکړه چې دا کلاسیک، ځکه چې سلسله یې یوه ده. مګر د باقر په شعر کې ډېر څه نوي دي، تصویرونه نوي دي، کلمات نوي دي. کور کې د دیوال سره خبرې کا، د پردې سره خبرې کا، د سات د ستنې سره خبرې کا، د کور نه چې وځي د کور د دروازې او اسمان او دښت او کاڼي سره خبرې کا. دا ډېر څه نوي دي او په ساده ژبه، په کلیوالي ژبه.
یو شمېر نورو شاعرانو بیا د باقر په شاعري مقالې ولوستې او په ځینو برخو کې ورته لارښوونې وکړې. شاعر شاهنواز باقر د ختیځ ادبي بهیر له ملګرو مننه وکړه چې دغه غونډه جوړه کړې وه او ژمنه یې وکړه چې کومې نیمګړتیاوې لري هغې ته به په راتلونکي کې پام کوي.
څومره ملګرو چې دلته مقالې واورولې خبرې وکړې په ما کې یو کار دی چې شاید ډېرو ملګرو دغه په ما کې محسوس کړي چې ماته چې کوم ملګری په شعر کې خامی وخی هغه ملګری تر ټولو ماته ګران دی. تا کومې خبرې تا زما په شعر کې محسوس کړي کړي دي انشاءالله زه کوشش کوم چې دغسې خبرې بیا ونه کړم.
د ختیځ ادبي بهیر لارویانو د باقر په شاعرۍ کې نوي رنګونه، نوي تصویرونه، لوړ خیالونه او نادره تشبیه د هغه د شاعرۍ ځانګړنې یادې کړې. د دې غونډې په وروستۍ برخه کې یو شمېر ترنم ویونکو د باقر شعرونه د ترنم په خوږه ژبه زمزمه کړل.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په کندوز کې تر ریدي ګل مشاعرې وروسته پردیس کلتوري او ادبي ټولنې د کندوز او شاوخوا ولایتونو د شاعرانو په ګډون دوهمه لویه مشاعره ترسره کړه. نورال زموږ همکار حدیث پردیس راکوي و به ورو چې دوی شیبې څنګه شیر کړي دي.
د پردیس کلتوري او ادبي ټولنه هر کال د افغانستان په شمال ختیځ کندوز ولایت کې کلنۍ مشاعره او میله جوړوي. د شمال په نامه سګنۍ مشاعره او میله په داسې حال کې په کندوز کې جوړه شوه چې په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه وه، خو له دې سره سره بیا هم د شمال فرهنګ پالو ادیبانو، شاعرانو او د ادب مینوالو په دغه دودیزه مشاعره کې برخه اخیستې وه. راځئ د دوی د شاعرانه بنډار کې به برخه واخلو او د زړونو احوال به یې واورو.
درند استاد عرفات پردیس صاحب وای ما خو تل په مینه خپل استازی در لیږلی وو، ما خو تل په مینه خپل استازی در لیږلی وو، تا یې د حسد غشي په سر راورولی وو. بس کړه نور د تورو پردو شاته کتال م کوه او راته په ښکاره مې خپلې وینې در بخښلې دي. د غونډې په دې برخه کې احسان الله درویش ته تبل نور کوم چې راشي او خپل غزل سره شریک کړي.
سر کې سوٹ پیزی وی پسی ور چغکڑ غرغختا اخلم پسر د سر منختا او سربنی ما تشک نشی خختا دا برا پریم زیل ارزختا او تاریخ لمنگ غاڑی بیاد ننگ بابونا. رازم غزلتا وی ز د خانان و بندگی نربا نخلاسی کم، لدی کافر زندگی نربا نخلاسی کم. واگے دشمن میں در نغت غوالم پلاست مرگی لدی بدنامی سر ٹٹئی نربا نخلاسی کم. زہر میں ستنے کی دبڑے لفگے نکڑ جوڑ د سوال منت ہرے مڑئی نربا نخلاسی کم. ماتری گوخا دخپل احساس کشتئی کی کینا و نخپل ٹولنے اربکئی نربا نخلاسی کم. مننا چیو نسل نہ بل نسل تمیرا شویرا، چیو نسل نہ بل نسل تمیرا شویرا، زک زڑی بت پرستئی نہ ربا نخلاسی کم. لک پرکار چواڑو تکی نہ تواب کی جن کڑی زہم لدی وڑی نڑئی نہ ربا نخلاسی کم. او د شہادت مین درویش بل پکڑم دعا چت مرگی لمر تکئی نہ ربا نخلاسی کم. توجہ نمو
دا غونډې په دې برخه کې ابدي صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او غونډه په خپل خواږه ترنم باندې خپل
چا تم کوا آشنا د زړه خبرې جوړه درتا
وای پدرس پی نی رنگ نتوری جی نکی او دا بی سومرا پدر بوری جی نکی حرکان پیوش ترگت پزان ما یر کری او منا سومرا دی سرزوری جی نکی عاشقی پروانی مرز اخت کرم خوب کی غک کرم موری موری جی نکی دا گونڈی پدی پر خکی متی اولا عادل سے تبل نور کم چراشی او خپل غزل لنگ سرشن کرم رنگ می دغم سپیور تا سنس پخوا وڑے دے تبی بتاو حس ارقان تا گوتا چلنی سی دزڑا درند علاج کی دے پا تبی بانو نشی دزمانی تبی لقمان تا گوتا چلنی سی ستا خیلی و ناز دل دنیا لناز پریوست ما دا چوب زل لے چی دی زہر کلم گنڈی دکڑما ما دخائیس رنگو ندر کلو ما شایر کلکو محمود نکڑما غزل دکڑما شیر دکڑما وی ما تا یو داس دنیا وخائی چی زبکی لگ دا سکون سا واخلما بران شوی کور میب که دا سر جور کلم دا ورک بچی می غی که بیا واخلما زب خبیدا هم پا جنگینو کی شم زما دا جن هر لم هجنگ دے چرتا چیز ما افغان ولس روسی کی پا حقا لاد پا حقا کچا جنگ دے زب چی دا خبر غم جن بچی وینم و ما سر وگر سی غرزی گم زب دا دیر در تا پزر چوکرما یا پول چکو کیوری گم زب زب کویوشان او دبدبه لرما زب کویوشان او دبدبه لرما زما بغی کی اتلان پراتی دی خدا بچی می چه بلا ہوا هل چنن می تن کی دخمنات پراتی دی دیر
مشاعری پدی برخه کی نوراللہ رحمانی سے پریوبیت باندی را غوارم سراشی و ملگرو تخفل شیر و باوروی و شیخا شیخا یوازی حالکان هم ملامت ندی اوشتا جنکی چی پتی پتی دروازو کی گوری نوراللہ رحمانی سے
شیلخام میں رانیش دین شیرا توائی یو چوک راسی لاسنی ولی رانا گیایی او پیوشی بکی زائی تبیر تراشی او رحمانی چی پتی دیا کی رمی پیایی وی لدین غرن آمازگر کلی تراشی سموی للی جادوگر کلی تراشی دکارون رناگانو میز کی گرزی زڑی تنگشی پچکر کلی تراشی چیزڑوی پخواگ جانان بیللی پیو چل او بہنر کلی تراشی او ستا جانان پی انتظار کشپی سباکڑی وائی کل بدل بر کلی تراشی وائی چیزڑوی پلڑزا پہر قدم کی چوک بچنگا پسفر کلی تراشی او اخری بایت دا سی دوائی نچ گورا رحمانی پتا مین شی سہر جگ شی او پلمر کلی تراشی
ډاکټر منصور مجاب د سپما سمې مطالعې او تحصیلي مهارتونو په باره کې څلور کتابونه لیکلي دي. ډاکټر مجاب وایي کتابونه یې ډېر ګټور دي خو درېغه چې کمو کسانو لوستي او د چا نه دی ورپام. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي مجاب سره مرکه کړې او په سر کې ترې غوښتي چې د خپلو چاپ شویو کتابونو په باره کې وغږیږي.
ما د مطالعې او خاصتاً تحصیل په برخه کې ډیر کتابونه لیکلي دي. یو د مطالعې غوره لارې کتاب دی چې په دې کې د مطالعې ټول اړخونه څېړل شوي دي، تحقیق شوي دي، هغه روش دی، شرایط د مطالعې طریقې دي، غوره لارې دي پکې، د ساینسي مضامینو او نورو کتابونو، بل د تحصیلي مهارتونو کتاب دی. هم په دې کې د ماشوم د مکتب ته د تللو د آمادګۍ نه نیولې تر دې چې څنګه فارغ شي، مختلف کوم مشکلات چې د تحصیل په دوران کې رامنځته کیږي او هغه نور فرصتونه چې دي دا په دې کتاب کې راټول شوي دي، بل د تحصیلي مشورې کتاب دی چې په دې کې هغه فرصتونه چې د تحصیل په جریان کې څوک له لاسه ورکوي هغه مشورې ورکول شوي دي. د دې تر څنګ د تنبلۍ په هکله چې څنګه موږ تنبلۍ له ځانه لرې کړو، حضور په سیم کې څنګه ولرو، آخر عنوان دی چې څنګه ځان ته وظیفه پیدا کړو، او د یوویشتم قرن معیارونه په دې کې راټول شوي دي چې څه دي د یوویشتم قرن معیارونه. اکثره ځوانان په دې باندې نه پوهیږي. بل ډیر موثر کتاب د ذهنیت سازۍ یا ذهنیت جوړونې کتاب دی چې په دې کې 250 موضوعګانې راټولې شوي دي، ځکه چې یو کال 250 اونۍ دی. نو ما داسې ویلي چې په هر اونۍ کې باید افغانان د دې په یوه موضوع باندې بحث وکړي. په دې کې 12 د ژوند کولو مهارتونه دي، 4 پکې لوی نعمتونه چې افغانان د هغې سره ډېر په بې باقۍ باندې برخورد کوي، چې هغه 4 سرپجویي دي پکې، لکه د پیسو سرپجوی، دی برق سرپجوی، دی وقت سرپجوی، دی اوبو سرپجوی.
ډاکټر صاحب مجاب ډیر کتابونه مو لیکلي دي په دې هله چې د کتاب ټول منوالو ته ورسیږي. اوریدونکو ممکن دا پوښتنه هم وکړي چې دا کتابونه مو په څومره وخت کې لیکلي، لڅ منابعونه مو استفاده کړې ده، او څنګه زو چې تاسو بل اخر دې ته ارشو چې د مطالعې د تګلارو یا د مطالعې د روش په اړه داسې څو ټوک کتاب ولیکي.
دا خو زه چې کلا د طب په هنځي په څلورم سیم کې وم، ماده موضوعات ته کړی ده. هلته مې چې ځینې ځوانان لیدل چې هغه به موافق وو، یا به ولمرګان وو، یا به ممتاز محصلین وو، نو به فکر کولو چې دی ولې ممتاز دی. نو هغې ته مې کتل او د ځان لپاره مې الګو ټاکل. ولمرګان هغې به پروي شرایط او تمرکز فکري مطالعه کوه، بې ځایه به وخت نه تېرولو. نو ما دې ته مخه کړه. په دې کتابونو کې تر ډیره ما د خلکو له تجربو څخه استفاده کړې، له خپلو تجربو څخه او له موثقو منابعو څخه، د دې پانتون استادان او د نورو خارجي کتابونو څخه، انګلیسي، فارسی، دری کتابونو او نورو پښتو کتابونو څخه، منابعو څخه ما استفاده کړیدم.
او په څومره وخت کې مو بشپړ کړی؟
شپږ کاله کېږي چې ما دا کتابونه لیکلي دي.
که څه هم تاسو د طب له څانګې فارغې د ماشومانو د روغتیا برخه مو لوستې، ستاسو خپل مسلک تر پوښتنې لاندې راولي چې تاسو خپل مسلک سره لږ څه فاصله نه ده نیولې؟
زه خپل مسلک په حق کې کتابونه لرم او په هغې بخش کې ما کتابونه لیکلي دي. دا په دې خاطر باندې ما دا لیکنه کوي چې په دې بخش کې هېڅ سی کوم کتاب موجودیت نه درلودو، ما وی چې دغه فرصتونه د افغانانو ته د کاغذ پر مخ راوړم ترڅو دی پوه شي.
بله، تاسو ویل چې د پانتون په جریان کې مو د زینو کسانو له تجربو ګټه اخیستله، د هغو کسانو رازونه مو کتل چې هغوی به د ټولګي او نمرګان وو. اوس کله دغه خپل سلورو لیکل شوی کتابونه چې د مطالعې د روش په برخه کې دی، او یا هم خلک دې ته هڅوي چې باید مطالعه وکړي، څو ډېر مؤثر جملې راته وایي، هغه جملې چې تاسو د سپارښتنې په توګه دلته
اول د چې افغان ځوانان په خپل ظرفیت نه دی خبر. یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري. هر حجره د پینټیم پور کمپیوټر ظرفیت لري. د موږي چې چالانه وساتو ځان پنه په استفاده وکړو، د موږي چې خاموش وساتو ځان پنه په استفاده ونه کړو، او د روانشناسي خبرې نه دي، د تحقیق شوی یعنی موثق خبرې دي چې یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري. بل د دې ترڅنګ افغان ځوانان ډیر وخت لري، یعنی رسمي مامورین زموږ یا که په پانتون کې څوک دي، هغه پرسته د څلورو بجو تر دولسو بجو د شپو پورې هیڅ نه و، اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي، تحصیلي فعالیت نه کوي، تنها امتحان شپې ته درسونه جمع کوي، اکثریت یې. نو دا په دې کتاب کې د انسان ظرفیت شوی دی، د مدیریت وخت په دې کې چې څنګه مدیریت کی. بل دغه سې جملې دي، مثلا چې درې شان په درې شان نورو شان ساتل کیږي، علم په مطالعه ساتل کیږي، پیسې په تجارت ساتل کیږي، چوکي او قدرت په هو پالیسي او غره طرحو باندې ساتل کیږي. نو په دې کتابونو کې دا درې واړه موجود دي. بل که څوک په رویش او طریقه باندې مطالعه وکي، 15 شپږ فائدې لري. فائدې زیات دي، خو د وخت لکمک ته زه لنډه کوم. که څوک په رویش او شرایط مطالعه وکړي، په لږ وخت کې به ډیره مطالعه کوي. حافظه ته زر سپارل کیږي، په حافظه کې د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي، او یادګیری چې ده زر صورت مومي. بل ده چې لذت بخښ او خوندور وي مطالعه.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې مطالعه باید د رویش او یا هم د طریقې او تګلارې لمخې وي. دا یو بیل بحث دی، اما یو بل بحث ده چې څنګه یو څوک مطالعه ته وهڅول شي. اول فکر کوم دا بحث مهم ده، ورسته به هغه فکر کوي چې زه اوس مطالعه کوم نو باید یو رویش او طریقه تعقیب کمه. دې برخې ته هم تاسو کار کړی؟
بله، زه دا وایم چې اول افغانان باید د مطالعې په اهمیت باندې پوه شي، او د ځوان باید په دې پوه وي، یا په مجموع کې ټول افغانان، چې ولې مطالعه وکم، څنګه مطالعه وکم، څه مطالعه کړم.
د مطالعه بس ډیر اوږد دی. عالم وایي چې د هر کتاب مطالعه مهمه ده، اړینه ده، او هر کس چې مطالعه کوي هغه نه یو شی اخلي. اما په اوسنیو شرایطو کې ستاسو سپارښتنه ځوانانو ته څه ده؟ ځوانان باید په دې شرایطو کې کوم مسایل مطالعه کړي ترڅو ډیر ورته مؤثر تمام شي؟
ما مخکې چې یادونه وکړم چې هر افغان باید ځانه پوښتنه وکړي چې ولې مطالعه وکم، څنګه مطالعه کوم، څه مطالعه کوم، راځم چې څه مطالعه کړو. هر افغان د خپل مسلک په مطابق باندې باید کتابونه مطالعه کړي، یا چې په هغه کې کاروبار کوي. مثلا یو محصل باید د خپلو چپترونو او کتابونو ترڅنګ په هغه بخش کې نور خارجي کتابونه مطالعه کړي، یا د خپلو داخلي استادانو کتابونه مطالعه وکړي، تحقیق حتی وکړي په هغه کې. د دې ترڅنګ تجاران مو باید وکړي. که څوک اولاد لري، د اولاد تربیه په حق باندې چې موږ کوم کتاب معرفي کړي، یا نور دې ته ورته کتابونه دي، هغه باید مطالعه کړي، یا نور چې کوم مخته خطرونه متوجه دي د هغه د دپ لپاره مختمو په غي بخش کې مطالعه وکړو.
ډاکټر صاحب کتابونه ډیر مفید دي په دې لچې ځوانان مطالعه کې لکه څنګه چې مخ کې هم ورته اشاره وکړه. دا راته وایي چې دغه کتابونو د ویش لپاره تاسو څه پروګرام لري؟ دا کتابونه مو څوټو کې چاپ کړی دي او له کابل پرته مو ولایتونو ته هم هڅه کړې چې ورسیږي چاپ چاپ یو کنه.
د کتابونو کې خو د ویش یا د پیدا کېدلو ادرسونه شته دي په دې کې د دې ترڅنګ په ټولو کتابخانو کې موجود دي او بل دا چې حتی ما یو څه د کوم ورکه چې تا ته مې وښودلې دا چې ویشو د ځوانانو سره د کتابونو په لاس کې وي ما 15 نفره پیدا کړي په دکاندارانو باندې د ورکه ویشي یا د پانتونو په مخ باندې ویشي. د دې ترڅنګ هر کمپرانس چې ورکوم هلته زما سره کتابونه موجود وي تر څو افغانان له دې کتاب څخه استفاده وکړي. او یو ښه تجربه کته ویم د وخت به کم وي چې ما تیر کال یو سلواتا حاجیان پیدا کړل د حاجیانو لپاره مې یو هغې ته قناعت ورکړو تاسو چې کله بېرته له مکې معظمې څخه د حج د مراسمو راګرځئ د نورو تحفو په ځای باندې دغه کتاب تاسو خپلو چې ستاسو مېلمانه راځي هغې ته ورکړئ هم به
یعنی دا یو نوښت دی چې تاسو کړی چې د حاجان نوم استفاده کړی چې حاجان خلک ته د نور تحفه پر ځای کتابونه تحفه
کوي. همدغه نور د ودونو په مراسمو کې نور کوم چې موږ تحفه ورکوو هغه سي یعنی به ارزښت تحفه خو به نه ورته وایم خو یعنی ارزښت په دې دی چې هغه څه تغییر نشي راوستلی.
یعنی د کتاب ارزښت ډیر دی نظر هغه نور تحفه ته. ډاکټر صاحب د بحث د پای شبو کې غواړم ستاسو یو پیغام واخلم. اکثره اوس ځوانان د شپې لخوا خصوصا چې محصلین دي که د مکتب زده کوونکي دي او یا هم نور ځوانان چې چیرته دندې لري د شپې لخوا تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې مصروف وي یعنې مطالعه ډېره نه کېږي دغو ځوانانو ته څه پیغام لري؟ څنګه دوی باید ټولنیزو رسنیو نه هم ګټه واخلي او په ورته وخت کې مطالعه هم ورسره متاثره نه شي؟
زه دا ویم چې په ټولنیزو رسنیو کا فیسبوک کې مطالعه د ځوانانو نه بل طرف ته ځي په دې باندې باید باور ولري چې بل طرف ته ځي او بل پاغې کې مطالعه قیمته تمامېږي سترګې خسته کوي بل دا چې برق مصرفوي او هغه کومه وسیله چې دی پکې مطالعه کوي هغه زر استهلاکي کتاب چې دی ښه ملګری دی یعنی هارد چې دی سره وي د مطالعه وکړي او که دا ونه کړي دی به زر خپل سترګې هم له لاسه ورکوي او خپل هغه شکل چې دی چې لري ځوانان هغه به هم له لاسه ورکوي ځکه هغې ته داسې منظم دی نه کینی او په هغې باندې بد عادتونو ته ځي یا داسې سایټونو ته ځي چې هغه د افغانانو د اخلاقو د هغه سره سمون نه لري. تر لاسو دقیقو چې څوک فیسبوک ته ډېر کینی زه فکر کوم چې هغه به سالم انسان نه وي. تر لاسو شلو دقیقو ځینې استثناات شاید وجود ولري چې هغه یا کاروبار پکې کوي یا بل څه پکې کوي. تر لاسو دقیقو که زیات ځي زموږ افغان ځوانان فیسبوک سپې ته یا انټرنیټ کې به ځایه چټو یا په اصطلاح عکسونه او خپرول دشان کوي نو هغه ما ته سالم انسان نه ښکاري که دی باید څنګه کتاب ته مخه کړي او کتاب ولولي.
بله کور آباد ډېره مننه ډاکټر صاحب دې له چې په راتلونکو خپرونو کې ستاسو د لیکنو په اړه نور بحثونه هم له تاسو سره ولرو.
مننه تشکر تاسو نه هم ډېره مننه لودین صاحب.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ارواپوهن وای په یو چار او کار کې ناکامی او ماته مهمه نه ده بلکې تر ماته وروسته غبرګون او چلن مهم دی. چله ماته سره څه کوو؟ ځینې عادت لري چې په یو چار کې بریالی نشي د دې پر ځای چې د ماته پر عواملو فکر وکړي او هغه راوسپړي سمدستي ملامت او پړه پر بل چا وراړوي او بل مخه ګوري. ځینې بیا یې ښوي نه پوهیږي څه وکړي. یو شمیر بیا لکه دا ښکاري چې اوس یې فرشته مرسل نقل راوروي د توهم ښکار شي او په خپله ماته کې نور لاسونه ښکیل ګڼي. ښه دا ده چې د ژوند سړې او تودې په سړه سینه ومنو او د بیا پیل یا بل پیل لپاره بیا ودرېږو.
څلور ملګري د هند خلکو یو نقل. ونه وی یو وخت څلور خواږه او وفادار ملګري وو. په دوی کې یو کارغه و بل مګاک و بل کشاب او څلورمه هوسۍ وه. څلور وړه به غرمه مهال تر بل هر څه دې ته خوشحاله وه چې د کشاب د اوسېدو په ځای کې یعنی د اوبو د ډنډ په غاړه راټول شي او له تاود لمر نه د ونو په سړه سیوري کې پناه واخلي. تر ډېرو پورې په فلسفې، په هنر، په ادب، په سیاست، په طبیعت او لندا چې په هر څه باندې باس وکړي او وغږیږي. یو ورځ درې ملګري یعنی کشاپ، مګاک او کارغه د نور کله غونډې غرمه مهال د ډنډ د غاړې سوري ته راټول وو، خو د وسۍ درک نه و. دوی ښه ډېر انتظار وکړ، ولې وسۍ را پیدا نه شوه. درې واړو ته اندېښنه ور ولوېده او سره یې وویل چې خدای مکړه وسۍ ته څه ورپېښ شوي نه وي. لټه یې پیل کړه، کارغه والو چې سیمه وڅاري او حال معلوم کړي. د په ځنګله کې یو ځای لري وسۍ خوار سی کړه چې د ښکاري په جال کې ایساره ده. کارغه سمدستي موږک او کشاپ ته ځان ورساوه او په کیسه یې پوه کړل. کشاپ وویل، موږ څلور وړه د یو بل کلک او وفادار ملګري یو، او دا د زغملو نه ده چې یو ملګری مو د ښکاري په جال کې د مرګ په انتظار پروت وي. نه، دا راته د منلو نه ده، او د وسۍ د ژغورلو لپاره باید خامخا یو څه وکړو. کارغه وویل، د موږک تیرې غاښونه د جال تارونه غوڅولی شي او وسۍ ژغورلی شي. که مو خوښه وي زه به موږک سمدستي د وسۍ ځای ته ورسوم چې د ښکاري د راتګ له مخه لاس په کار شي او وسۍ ازاده کړي. موږک وویل، بیخي سمه ده، ځنډ به نه کوو، هلئ رواني کو به. کارغه موږک په مخو کې ونیوه او هغه ځای ته یې ورسوه چې وسۍ د ښکاري په جال کې بنده وه. موږک بې له ځنډه لاس په کار شو او په خپلو تیرو غاښونو یې د جال د غوتارونو غوڅولو ته شروع وکړه چې د وسۍ پښې یې بندې کړې وې. وسۍ خوشې کېدو ته نږدې وه چې کشاپ را ورسېده او وسۍ ورباندې چیغه کړه، کشاپ وروره دلته څه کوې؟ ولې دې ځان له ډنډه لرې کړی او په خطر کې دې اچولی دی؟ کشاپ ورته وویل، ما خو نه شوی کولی چې تا په خطر کې پرېږدم او په خپله په کور کې پټ شم. وسۍ وویل، که ښکاري لعنتي اوس را پیدا شي کارغه به والوزي، زه به هم دادی منډه کړم. موږک د خیر روسي هغه به یو سوړی عمومي، خو ته به څه کوې؟ تا ته مې اندېښنه ده، ته خو منډې نشې وهلی، ښکاري لعنتي به دې په اسانه ونیسي. د وسۍ له خبرو شېبه نیمه وروسته ښکاري را پیدا شو. وسۍ چې خوشې شوې وه منډه یې واخیسته. کارغه والوت، موږک په یو سوړي ننوت او لکه څنګه چې وسۍ ویلي وه کشاپ ښکاري ته په وچ میدان پاتې شو. ښکاري چې پرې شوی جال ولیده او پوه شو چې وسۍ ورنه وتلې ده، په فکر کې لاړه، شاوخوا یې سترګې وغړولې چې علت یې معلوم کړي او ځان پوه کړي چې دغه باد ورسره چا کړي دي. دغه وخت یې په کشاپ باندې سترګې ولګېدې. ښکاري په قهر وویل، که مې وسۍ له ګوتو وته، دا هم د شکر ځای دی چې ښه پنډ کشاپ په ګوتو راغلی دی، کور ته به تش لاس نه ستنېږم. ښکاري کشاپ په بوجۍ کې واچوه او بوجۍ په اوږه واړوله. ورو ورو روان شو. کشاپ ښه دروند و چې ښکاري په ونو کې له سترګو پناه شو. درې پاتې ملګري سره یو ځای شول او د کشاپ په حال کې سره وژړل. وروسته بیا کارغه وویل، ملګرو، زموږ اوښکې او ساړه آهونه کشاپ ته هیڅ ګټه نه رسوي. موږ باید د ژړا او ویر کولو په ځای په دې فکر وکړو چې هغه اوس څنګه ژغورلی شو. موږک وویل، ته سم وایې، متل دی وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته، خامخا به یوه لاره وي. کارغه انډیواله، ته والوزه او له پاسه وګوره چې ښکاري اوس چیرته رسېدلی دی او وسۍ خورې. ته که مخ په وړاندې منډه واخلې او ښکاري ته ځان ورسوې او ځان ور ښکاره کړې، نو ډېر امکان شته چې هغه بوجۍ په ځمکه واچوي، په تا پسې منډه کړي. په دې ډول به موږ د کشپ د راویستلو او ژغورلو وخت ومومو. وسۍ وویل، ښه پلان دی، البته که زه په یوه پښه ځان ګوډ وښیم نو ښکاري به مې بیخي تیاره مړۍ وګڼي او سمدستي به راپسې منډه کړي. زه ډاډه یم چې په چال چال به یې له بوجۍ ډېر لرې بوزم. او موږ که یاره ته به پوره وخت مومې چې د بوجۍ سر پرانیزي، د غوټې تارونه وشکوي او کشپ آزاد کړي. د درې واړو په پلان باندې سلا راغله. وسۍ په بیړه ښکاري ته ورسېده، ځان یې داسې ور ښکاره کړ چې ګواکې ګوډه ده، ستړې ستومانه او له پښو لوېدلې غوندې ده. ښکاري چې وسۍ په بد حال کې ولیده، یقین راغی چې په یوه تیزه منډه به یې ونیسي، نو سمدستي یې بوجۍ په ځمکه باندې کېښوده او په ټول قوت یې په وسۍ پسې منډه کړه. وسۍ په داسې انداز منډې وهلې چې نه یې ښکاري ته نیوای ورکوه او نه یې د هغه تمش کوله. کله به ډېره ورو شوه او کله به یو څه مخکې لاړه. یو نیم ځیل به وچه ودرېده چې ګویا نوره نشي تللی. وسۍ او ښکاري ښه مخکې لاړل او په دې ډول نه یوازې موږک فرصت ومونده چې د بوجۍ غوټه وشکوي، بلکې کشپ هم وخت پیدا کړل چې ځان له خطره وباسي. وسۍ چې ډاډه شوه چې ښکاري یې له بوجۍ ښه ډېر لرې کړی دی، ناڅاپه یې تیزه منډه واخیسته او د سترګو په راب کې په ونو غنو کې ځان پناه کړ. ښکاري چې وسۍ له ګوتو وتلې ولیده، د بوجۍ پخوا روان شو. دی چې وسۍ تیروستلی او ناهیلی کړی و، د رارسېدو په وخت یې ځان ته تسل ورکوه او ویل یې، زه شکر په بوجۍ کې خو یو څه لرم چې کور ته یوسم. خو چې د بوجۍ خوله یې پرانیسته ویلیده او کشاپ یې پکې ونه مونده، حیران دایران پاتې شو. ښکاري ګمان وکړ چې بلاوې او پیریان ورپسې دي، ځوروي یې، کنه نو څنګه ممکنه ده چې ایساره وسۍ دې له جاله ځان وباسي او بیا دې ګوډوي او بیا دې ناڅاپه روغه شي. او کشاپ چې د منډو نه دی لبند بوجی سخد اووزی او پنادشی خکاری وهمونو پسی واخسته ورخطا شو تبه ور باندې رغله او چې کورت روان و داسې ورخکاری د لکه په ځنګل کې چې بلاوی پیدا شوی وي او دای چاری کبه کوم اشاره او بګنیده یا به کوم پانه اوریک دیده او آواز به شو د به ورخطا ورخطا وکتل لکه دیونو سوری چې سوری نیوی بلاوی وي.
ناول لیکوال او کیسه لیکوال انور وفا سمندر سه کال د مینې کولو جنت پونم خپل یو کتاب چاپ کړ. په دې کتاب کې د مینې په اړه د ښاغلي سمندر لنډې لیکنې چاپ شوې دي. نوموړي د کتاب تر چاپ وروسته دا سلسله وپالله او د مینې د اکاډمي تر سرلیک لاندې ځینې نورې مقالې هم چاپ کړې. ښاغلی سمندر وایي، غواړم دا ډول لیکنې په راتلونکي کې د یو مینهناک کرکټر په مټ وړاندې کړم. له ښاغلي سمندر سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. سمندر صاحب په خیر رالی، ستړی مې سي.
کور دې ودان، د هستې او د نیستې د مینهګر څښتن په ستر نامه تاسو او د ازادي راډیو ټولو مینهګر اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سمندر صاحب، څه موده مخکې مې ستاسو یو کتاب د مینې کولو جنت دا می ولوست او لاغه ورسته تقریبا هم دې سلسله ته ورته مقاله او لیکنې د مینې د اکاډمي تر سرلیک لاندې ولوسته. دا دوه څه ارتباط سره لري؟ سلسله هم دغه د مینې موضوع ده که د مینې کولو په اکاډمي کې دا موضوع بیا بدله شوی؟
د ژوندۍ عرفان یو سلطان خبره ده، هر بازار طرز میږي، وایي چې د مینې د زده کړې په اړه مهم ترین ټکی دا ده چې مینا په مینې کولو ترلاسه کیږي. مینا عمان صاحب دومره زیاته ده، دومره پریمانه ده چې اصلا زه کله کله فکر کوم چې اصلا د ویلو نه ده، او یوازې یوازې مینه په کولو سره چیره مومي، شکل مومي، بڼه مومي او سړی تجربه کوي. نو په دې خاطر ما هم خپل هم تصور مې دا ډول و چې د مینې کولو جنت د لړۍ په بشپړولو سره به زه نور څه د ویلو لپاره تازه ونه لرم، خو وروسته له څه دمې بیا زړه خپل غږونه رب کې پورته کړه، د زړه نغمې بیا دغه آواز راوکاوه، بیا بیا چې زه باید مینه وغږوم، مینه ووایم، مینه وښیم، مینه څرګنده کړم. ځکه دا چې زما تصور دا ده له خپلې ټولنې، له خپل نسل، له خپل ولسه چې ټول د مینې جال وهلي دي، ټول د مینې غوښتونکي دي، ټول د مینې وږي او تږي دي. ځکه نو زما او تا په شان هنروال انسانان وګړي که چیرته مینه په خپل کلام او په خپل د کلام په وزرو باندې د کلام په رنګینۍ کې راټولې نقاشۍ سره وځلوي، فکر کوم چې د خپل نسل او خپل ولس د عمومي درملنې لپاره به ډېر ښه کښت پیل کړی وي.
د مینې هم تعریفونه سوي دي، مختلف تعریفونه یې سوي دي، داسې لکه هغه د شعر تعریف چې ده داسې په واحد تعریف باندې توافق نسته. د مینې یو تعریف راته وکیه چې ستاسو له نظره مینه څه ده؟
عمان صاحب، بعض شیان ډېر ساده دي، خو زموږ ذهني پوهه راته وایي چې بیا بیا باید د اکاډمي کچېرې له خوله په ډېرو تیوریکو تعریفو کې هغه عموم پیدا کړو او په حافظه کې وساتو. لکه څنګه چې تاسو ویل، مینه دغسې ده. مینه که د ټولې دنیا د اوسنۍ څه باندې اووه یا اته میلیارده انسانان تعریف کړي، بیا هم مینه له دغو ټولو تعریفونو نه زیاته راوځي. ځکه مینه د تخلیق انرژي ده، مینه د ټولې پنځونې سرچینه ده. نو د دې لپاره تعریف پیدا کول اصلا په دغه ژبه چې د ما په نظر ذهني ژبه ده، د دغې لپاره ډېره مشکله ده. خو بیا هم د دې لپاره چې خپله زما دا خبرې په یو بله معما وانه وړي، وبه وایم چې هر هغه ساده او اسانه کار چې زه او ته او د ازادۍ راډیو اورېدونکي د بل انسان لپاره پرته له څه مقصده ترسره کولی شي، مینه ده.
د مینې په حصه کې د موږ په ټولنه کې داسې یو تصور موجود ده چې مینه همدغه ده چې یو څوک په ځواني کې کوي ده، یو چا سره، یا واده سي او یا واده ونه سي، بس دغه ده. او بل چې نور مینیم سره بیلی فرزن د مور محبت چې دا پلار محبت چې دا همداسي د ورور سره محبت چې دا د وطن سره چې دا دا بیا سره بیلی دوی وای چې دا بیل دی او دا کومه مینه چې له مقابل لور سره سره کوي دا مینه ده ستاسو په نظر دا څنګه ده
عمان صاحب بیل شکه منګ تاسو په خپل فزیکی او ذهنی ژوندانه کې حدود لرو زما او ستا جب شاید دونه وس ولري چې خپل کورنۍ کې قرباني وپالو نو په دې خاطر ده چې یو توده مینه ده چې زوبته او هر وګړی خپل کورنۍ سره خپل کورودانی یا کورودان سره کوي دا توده مینه ده یا ګرمه مینه ده یا آتشین عشق ده او دا دیغوی حق ده روا حق ده په دې مینه کې باید د کورنۍ جنت راټول وي او پکې وغوړي بل هغه مینه ده چې موږ له بل سره کوو له ژوند او ژوندو سره کوو هغه د خیر احساس ده زه او ته په لاره روان یاستو یو بوډا او یا اتیا کلو بابا په مخه راځي بوټونه شلیدلي ګریوانې څیرې پګړې خیرنه او درد اخیستی اوښکې روانې هر درد چې درته غږوي ستا جیبونه د دې کفایت نه کوي چې هغه زخمونه ورټپ کنی ورته ولې یو کار کولی شو چې غېږه ورکړو په غېږ کې ونیسو یوه دقه یې څنګ سره کېنو او د ده د زړه دردمنو چغو ته غوږ کېږدو یوه شیبه اوښکې ورسره شریکې کړو د خپلو سترګو له لارې د ده زړه ته غذا ورکړو د مهربانۍ غذا نو دا مینه ده بیا به یوه نمونه دلته را نقل کړم چې مینه څه ډول کارونه کولی شي څو ډول اعجاز رامنځته کولی شي یوې مور ماشوم راوړی و او دا دې ماشوم حرکت نه درلود د ژوند هېڅ ډول فزیکي نښې په دې کې نه وې فکر کوم دا پیښه استرلیا کې شوې وه ډاکترانو د ماشوم مور ته ورته ویلي په تعصب سره چې ستاسو دا ماشوم ژوندی نه ده خو دې مور نهه میاشتې دا ماشوم په خپله غېږې کې رالوی کړی و دا یې په دغې کې ونیو او په خپله ژبه یې دې ته اللو شروع کړه اوکې ورسره تویولې د دې د اللو د سندرې په پای کې ماشوم سترګې پرانیستلې او ډاکتر ویانو چکې وکړې او ویې ویلې چې تب د دې په دې باره کې هېڅ نشي ویلی نو مینه ژوند ورکوي مینه ژوند پالي مینه د ټول ژوند وینه ده
سمندر صاحب ستاسو په مخکینی کتاب کې هم تقریبا په همداسې موضوعاتو باندې بحث سوی و ځینو دوستانو نه بیا ما واورېدل چې ستاسو د مخکینی کتاب ځینې لیکنې سپینو شعرونو ته ورته وې دا سلسله مو په همغه د مینې کولو د جنت د لیکنو په څیر جاري ساتلې ده کم په دې کې څه بدلون راوړی ده او دا هم راته ووایسته چې په مجموع کې له هغه وروسته به مو څو داسې مقالې خپرې کړي
د میډیا اکاډمۍ لړۍ تر اوسه پورې نننۍ دولسمه وه چې ما واستوله بعضې شیان دي چې هغه زه خپل شخصي حریم ګڼم هغو ته ډېر وفادار یم یوه هغه د ما شخصي ازادي ده شخصي ازادي له خوراکه له څښاکه له پوښاکه له غږېدا له لوست له دې ونه نیولې تر دې پورې چې زه باید دا د هنر نقاشي په څه ډول الفاظو سره سنبال کړم نو دلته هم زه دې ته مقید نه یم چې محتوا یا معنا د پوخ کار کوم ما پوخ د دې لپاره استخدام کړی هڅه کوم چې نثر دغه نه ریتم پیدا کاندي هغومره ریتم چې یو شعر یې خلکو ته ورکولی شي دغه آهنګ باید پکې واورېدل شي زړه مې راته وایي چې د کلمو افزار دا وس لري چې هم په نقاشۍ واوړي هم یو موزیکال مجموعه سی او هم د رنگینو سپینو کوډو یو زړه راخون کې مجموعه وګرځي نو په دې خاطر تلاش مې دا ډول روان ده ادامه ورکوم
دا مراته ونه ویل چې همدا سلسله به همدا په همدې شکل سره چې دا جاری به ساتي او که به څه تغییرات هم پکې راځي
اوس مې یو تازه فکر ته چې راغلی دی غواړم چې عمان صاحب تاسو ته خپله تجربه ده دغه بشری پوها د کیسې په قالب کې نه محتوا زر اخلي یی کیسې د روایت په شکل چې راځي نو زړه مې ده چې دغه یو کریکټر رامنځته کوم دا کریکټر به د مځکې د مخ یو آزاد وګړی وي چې دی به فقط مینه ویشي مینه به غږوي مینه به اوروي مینه به خلکو ته ورکوي هر ځای ته وځي بسګر ته به مرزي د جماعت ملا سره به خاله کوي پروفیسور سره به کینی اکاډمی کو چیرو باسو ته به مرداخليږي د خونځي له شاګرد سره به هم لاره کې مزل کوي او د خپل زړه ګلان به ور سره ویشي غواړم په داسې یو کرکټر واړم نو کدی خدای پاک اراده وه زه به دغې لړۍ ته په آینده کې دا ډول رنګ ورکړم
سمندر صاحب د مینې په باره کې مو ډېر لیکنې وکړې فکر نه کوئ چې ډېرې سوې دي
عمان صاحب باور وکړئ هر ځل کوم څه چې ما په زړه کې غوړېږي ټوله هڅه مې دا وي چې هغه په ډېر امانت او خلوص سره وړاندې کړم خو بیا بیا متوجه کېږم چې ذهني او حسي وړتیاوې مې دونه بلوغ ته نه دي رسېدلي هغه څه چې ما زړه یې ترنګوي چې هغه واقعا هم موزیکال کنی دباندې راوباسي نو بیا بیا رانه پاتې کېږي خپل زړه زه غواړم چې خپل ټول زړه په یو ښکلې ننداره بدل کړم چې دا فقط د مینې ننداره وي او کله کله داسې تصور کوم چې شاید زما سرنوشت دا وي چې بل هغه را په غږ کې وسوزم یوه چغه سم او له دې سره ختم سم خو دا چغه به ژوند راوړي
خدای دې مینه ډېره کړي او ډېره زیاته مننه خدای مې بریالي لره
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
ساکھ نندے پپیا لگے جوہر نا ساکھ نندے پپیا لگے جوہر نا پتر ہو بوکی بوئی دا کا سر نشتا ساکھ نندے پپیا لگے جوہر ساکھ نندے کمی دے سکتا انگار چاکے شرنا پتر کو بوکے بوئی دا کوثر نشتا پتر کو بوکے بوئی دا کوثر نشتا ساکھ نندے پپیا لگے جوہر مبرن نے مبتا ساسا مبرن نے مبتا ساسا پتر خوابو کی پیدا کا سر نشتا پاک لندے پیالہ کے